السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاص وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. نن په هرات ولایت کې د یوې زورورې زلزلې له امله تر دې دمه د لږ تر لږو دیرشو کسانو د ټپي کېدو، د وژل کېدو او د شاوخوا 300 نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. که څه هم سیمه ایز چارواکي په دې رابطه باندې دقیق ارقام نه شریکوي، خو د هرات د بیړنیو پیښو ته د رسیدو چارواکو ویلي چې ویره شته تر دې هم د تلفاتو شمیر زیات وي. د زورورې زلزلې مرکز د هرات زندجان ولسوالۍ کې د ځمکې لاندې 4 کیلومتر کې ښودل شوی ده. د دې زلزلې شدت د ریاکتر په کچه 6.2 اټکل شوی ده. د هرات د پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس موسی اشخری ازادي راډیو ته ویلي چې د تلفات ممکن زیات وي او دغه په خبره چې 12 کلی وران شوي دي. په دې اړه به وروسته تاسو ته مکمل جزئیات هم درکړو. اسرائیلی رسنیو د شنبې په ورځ د طبي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د غزې ترانګې څخه د پراخو بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 100 تنه اسرائیلیان وژل شوي او شاوخوا 900 تنه نور ټپیان دي. د فلسطین روغتیا وزارت بیا ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو په ځوابي بریدونو کې 190 کسان وژل شوي او 1400 نور ټپیان شوي دي. د فلسطین وسلوال سازمان حماس د شنبې په ورځ په اسرائیلو باندې 2200 توغندي توغولي دي. د پوځ په وینا وسلوال فلسطینیان هم د ځمکې، سمندر او هوا له لارې د اسرائیلو په لور ورغلي. دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې شمېره په ډېرېدو ده. ازادي راډیو ته غوږیست. نن د آسیایي جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم دویم مقام خپل کړ. د افغانستان لوبډلې لوبه پیل کړې وه چې د باران په خاطر لوبه نیمګړې پاتې شوله. د لوبې داور په دې خاطر هند ته د سرو زرو مډال او لومړی مقام ورکړ چې په تیرو لوبو کې اوسط د افغانستان په نسبت باندې پورته و. دا دریم وار دی چې د افغانستان د کرکټ لوبډله په آسیایي لوبو کې د سپینو زرو مډال ګټي. په آسیایي لوبو کې افغانستان ټول ټال 80 لوبغاړو ګډون کړی و چې د 4 برونزو او 1 نقرې په ګټلو سره د 15 آسیایي هیوادونو ترمنځ نه وشتم مقام خپل کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستان غوښتي چې د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. IOM او UNHCR نن سهار په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په همدې حال کې په باره کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماتیکو استازولیو په یوه اعلامیه کې د افغان کډوالو د ویستلو په برخه کې د پاکستان په وروستۍ پریکړې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستان دې پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ کړي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. په دغه پروګرام کې مو وړاندې د هرات د زلزلې له وروستیو جزئیاتو خبرو. نن هلته له غرمې مخکې یوه زوروره زلزله شوې ده. په هرات کې که څه هم چارواکو بېلابېل شمېرې خپاره کړې دي، خو د هرات د والي ویاند نثار احمد الیاس رسنیو ته ویلي چې ممکن تر 100 پورې ډېر کسان مړه شوي وي. هغه همداراز ویلي چې 500 کسان ټپیان د هرات روغتونو ته انتقال شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. په دې اړه مو د ځمک پیژندنې له یو کارپوه سره هم خبرې کړي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړی چې ممکن دغه خلک له امنیتي ګواښونو سره مخ شي. افغان کډوال وایي
رهایشی زیگونو تا چې کوم مکتوبونه تللی د دولت د خوانه هغه کې مطلق د افغانانو د میستلو ذکر کړی دی. د رهایشی پلاتونو نه دا ډیر لوی ناورین دی.
په اسپانیا کې د افغانستان سفارت وایي له طالبانو سره د قنصلي خدماتو په برخه کې تعامل د خلکو د خدمتونو لپاره پیل کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره تایید کړې.
د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي د اعتبار وړ بولی او قانوني دي.
تر دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته نن لګرمي مخکي په هرات کې یو زوراوره زلزله شوې ده. دغه زلزلې مرکز د هرات زندجان ولسوالي ده. په شاوخوا سیمو غونډي ولایتونو کې هم د دې زلزلې ټکانونه هیڅ شوې دي. د هرات چارواکو د لزګونو کسانو د مړکیدو او د سلګونو نورو د ټپکیدو خبره کړې ده. که څه هم دقیق ارقام نه دي شریک شوي، خو د هرات د والی ویان نثار احمد الیاس رسنیو سره ویلي و چې ممکن تر سلو پورې کسان په دې پیښه کې مړه او تر 500 نور ټپیان شوي وي، خو بیا هم ویرشته چې تلفات تر دې زیات وي. د دغې پیښې د وروستیو جزئیاتو لپاره احمد تکل سټوډیو کې دی او له موږ سره اوس وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه. سلامونه. په داسې حال کې چې ساړه پر رسیدو دي، ځکه د شپې اوس هوا ډیره زیاته سړیږي، که څه هم ورځې تودې دي، خو د هرات د ننانې مرستې زلزله ځپلي خلک مرستو ته سترګې په لاره دي. خلک له زلزلې وروسته ټکانونو ته اندېښمن دي او ویریږي چې کورونه یې ړنګ نه شي. که څه هم ویل کیږي چې د مرستو ځینې جوپې سیمې ته رسول شوي دي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO دولس امبولانسونه زندجان ولسوالۍ ته رسیدلي دي. همدارس د اروپایي ټولنې دفتر خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په مرستو بار یوه الوتکه افغانستان ته رسیدلې ده، تر څو د زلزله ځپلو سیمو خلکو ته مرستې ورسوي. نن شاوخوا یولس بجو د سخته زلزله وشوه چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې د ادارې لخوانه شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجې اټکل شوی ده. د زلزلې د هرات ښار په 40 کیلومتره کې د زندجان کشک ربات سنگی ولسوالۍ او همدارس خپل د هرات ښار سیمې لړزولې دي، او په شاوخوا ولایتونو لکه په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې هم ټکانونه احساس شوي دي. ویل کیږي چې د زلزلې له کبله د برېښنا بهیر پرې شوی او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړیدو له کبله لارې بندې شوي دي. د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې پوځي ځواکونو ته یې دنده سپارلې ده چې له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو په چاره کې برخه واخلي. سیمه ایزو سرچینو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د پوځ له هلیکوپټرو څخه همکار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې ډیری خلک له خپلو کورونو وتلي دي او نورو سیمو او ولسوالیو ته کډه شوي دي. سنګزای صاحب، د پیښې اړوند تر اوسه پورې همدومره معلومات شته؟ په سیمه کې آزادو او خپلواکو معلوماتو ته د رسیدو چاره د وضعیت د بیړني حالت له کبله ډیره ګرانه ده چې اصلي معلومات او تایید شوي معلومات له سیمې نه راورسیږي، خو زموږ همکاران په سیمه کې دي او د وروستیو تحولاتو په اړه به هم د ازادۍ راډیو په خبرونو کې وروسته
مننه کوم له تاسو نه احمد تکل چې د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباط مو تر دې دمه وروستي جزئیات شریک کړل. البته تازه ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان ویلي دي چې د هرات له زلزله د پلو سره مرستې کوي. همدارنګه د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سیمه ییزه کچه باندې به مرستې ورورسوي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. البته د یوې تازه شمیرې په اساس باندې د ملګرو ملتونو سازمان دمګړی راپور ورکړی دی چې په هرات ولایت کې د نننۍ زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 360 تنو ته پورته شوی دی. په هرات کې نن له غرمې مخکې زوروره زلزله وشوه او ویرشته چې تر دې هم تلفات لا پسې لوړ شي. په همدې رابطه باندې د ځمک پیژندنې لیو کارپو ښاغلي خلیل احمد نادم سره ما خبرې کړې دي. د نننۍ زلزلې د عواملو او دا چې خلک په دغسې حالاتو کې په څه شکل باندې خوندي پاتې کېدلی شي او د زیاتو تلفاتو مخه څنګه نیول کېدی شي.
زلزله داسې چې عوامل لري، مختلف انواع لري د زلزله. ځینې زلزلې دي چې در مځکی لاندې ځینې انفجارات کیږي، د میتان گاز دا زلزلې دي. ځینې دي چې خو خپل مځکه غیر متجانس ساختمان لري چې دننه داسې خلاګان شته چې لکه غرونه چې ول دغه سی ول ویږي هلته تکانون ورکوي. دغه ته نو دا تکانون به دوامداري، مثلا اول یو تکان ورکوي بیا بل پس لرزل لري بیا بل پس لرزل لري. دا ټول عوامل دي چې تخریبی اندازې فرق لري په اندازې د لومبش یا اندازې د انفجار د غازاتو. نو دلته په هرات کې زه فکر کوم هغه غازی شی بنو په دې چې په عمق د 3 کیلومتر د زندجان په ولسوالۍ کې وو، زه فکر کوم چې دغه لومبشونو دنه په ځکه اتفاق ولول دي او دغه مزکه لرزول.
انجینر صاحب، یو بل مسله هم ده چې په دغه سیالاتو کې د دې ترڅنګ چې هغه تخنیکی مسله چې تاسو یاد کړله، د خلکو د هیجان د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ په کومو سیمو کې دوی باید د اوس لپاره ځانونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم دنه په خارونه کې هغه کورونه چې په ستاندرد اندازه جوړ شوی دی هغه هیڅ ضرر نه دی رسیدلې، کوم مشکل نشته. او په هرات کې به دومره بلند منزلونه هم ډیر نشته ډیر په دې اندازه چې په کابل کې دي. نو به په هر صورت کې دوی کې احساس دی زلزله وی کې خده چې د کورول څخه ځان یو څه لیر وی کې، یعنی ارتفاع دی دغه نه د تعمیر نه به ځان یو څه لیر وی سي کې چیرې تعمیر باندې دغه راشي کوم ول ویږي چې په دوی باندې را نشي. دا به دوی په پام ورسې اوس عوام ډېر سره نه ده، یو څه مودې د پاره به ځان خلک وسه.
انجینر صاحب، یو څه بلم څه فکر کوي، آیا له دې مسلې سره موافقه چې په دومره لویه کچه باندې تجمع شي د زلزلې نه چې کوم خلک په ویره کې ودي سړکونو ته راوتي او لزګونه زره کسان په یو سړک باندې، یعنی فکر کوي چې دغه څه خده چې ټول سره یو ځای وي کتی ته پاره سره؟
نه نه، دا ډېر خنه ده په دې چې خدا سي و چې په هرات کې د اول زلزلې چې دا سیالات راغلي، یعنی په تاریخ کې چیزه ما 15 پته کال عمر دی ما پیرات کې تیر کړی، دا حالت نو خلک ورختا سوی دی او متاسفانه چې دغه تایقاتی مراکزم په افغانستان کې فعال ندي چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقب خبر شي، د زلزلې د تاثیرات خبر شي، او څنګه زلزلې اتفاق ویږي دغه شي کیږي او څنګه دوی څه تدابیر باید ونیول شي. متاسفانه دغه مراکز آگاهی او مراکز تایقاتی په افغانستان کې نشته.
خلیل احمد نادم و د ازمک پیژندن متخصص چې د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباط ورستی تحلیل موږ سره شریکاو. البته په هرات کې د نننۍ زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی، د تازه ارقامو په اساس چې د ملګرو ملتونو سازمان شریک کړي دي لږ تر لږه 340 کسان په نننۍ پیښه کې په هرات ولایت کې مړه شوي دي، سلګونه نور هم ټپیان دي. د طالبانو حکومت هم ویره ښودلې وه چې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. البته یوه زوروره زلزله نن په هرات کې د 6.2 ریکتر په کچه باندې د هرات زندجان او شاوخوا ولسوالۍ ولړزولې، همدارنګه په بادغیس او فراه کې هم ټکانونه حس شوي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستانه غوښتي د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. آی او ایم او یو ان ایچ سی آر نن په یو ګډه اعلامیه کې ویلي کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ستونزو سره مخ شي. د پاکستان حکومت ویلي دي تر لکونه افغانان به د اکتوبر تر اخیره پورې له دغې وعده وباسي که په خپله خوښه ونوتل. جزئیات په دغه رپورت کې.
له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو ل پریکړې ورسته د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له پاکستانه غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې افغانستان ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړوند د دواړو ادارو په یو ګډه اعلامیه کې چې نن سهار د یو ان ایچ سی آر په ویبپاڼه خبره شوې، د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقونو د شدید نقص په اړه اندېښنه ښودلې او له پاکستاني غوښتي چې په خپله خوښه بې له کوم فشار او په باعزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ د افغان کډوالو په اړه له پاکستانه د یو ان ایچ سی آر او آی او ایم غوښتنه مهمه بللې او په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د افغان اتباعو اجباري ستنېدنه د بشري حقونو د سختو سرغړونو لامل کیدی شي. په بهر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټیکو اساسوالۍ هم په یو ګډه اعلامیه کې د افغان کډوالو د وسلو په برخه کې د پاکستان په ورستۍ پریکړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستان د پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ کړي. په اعلامیه کې له پاکستانه غوښتنه شوې چې باید له افغان کډوالو سره د کډوالو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ انساني چلند وکړي. اخوا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د عدالت غوښتنې په یو لیک کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له علي کمشنرۍ غوښتې چې د کډوالۍ د قانون پر بنسټ دی د افغان کډوالو له حقونو دفاع او له دوی سره مرسته وکړي. د دې شورا د عماړي کو مسول اتسارنوال عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
اکثریت مهاجرین پس تشویش
ډیره کډوال ډیرو تشویشونه پر رواني ستونزو اخته شوې دي. موږ له نړیوالو ټولنو غوښتنه کوو چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې عاجل اقدام وکړي تر څو دوی ټول له دې سرګردانۍ خلاص شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د اسلام آباد پولیسو د بیلابیلو استوګنیزو خارګوټو مسؤلینو ته خبرداری ورکړې چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. اسلام آباد په بی ولس سیمه کې میشت یو افغان کډوال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وايي په داسې حال کې چې قانوني اسناد هم لري د کور د مالک له لوري ورتال د کوره د وتلو جواب ورکړل شوی دی.
زه د بی ولس په ای بلاک کې ژوند کوم. ویزا هم لرم، پاسپورت هم لرم. نن راته د کور مالک جواب راکړو چې باید کور نه ووزم.
جواب دوت
مره. په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان کډوال هیواد ازادي راډیو ته وویل
رهایشی زیگونو تا چې کوم مکتوبونه تللی د دولت د خوانه هغه کې مطلق د افغانانو د میستلو ذکر کړی دی. د رهایشی پلاتونو نه دا ډیر لوی ناورین دی. خلک په ستونزو کې دي. دلته د خلکو مسایل روان دي، خلکو کاروبارونه روان دي، خلکو کیسونه روان دي.
په پلازمینه اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول رشید بټ وایي د حکومت لولوري لیکلې خبرداري ورکړل شوې چې افغانانو ته باید کورونه او دوکانونه په کرایه ورنکړي. هغه وویل
جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمیں
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د حکومت لولوري د ټولو کورونو او مارکیټونو خاوندانو ته امر شوی چې افغانان خپل کورونو باسي. موږ مجبور یو چې تاسو ته عمل وکړو ځکه د حکومت په خبرداري کې واضح لیکل شوی چې دې امر د نه منلو په صورت کې بعد کورونو له مالکانو سره قانوني چلند کیږي.
مالک کے خلاف جو ہے نا وہ سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی.
د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي و چې د دې سفارت د قونسلي او کډوالو ګډ پلاوی د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره لیدلی او په دې خار کې له کډوالو سره د پولیسو د ناسم چلند دی ورته شکایت کړي. د پاکستان حکومت د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د دوی د شمیرو له مخې 1.3 میلیونه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د روانې میاشتې تر پایاله د هیواد ووزي کنه دوی به په وړاندې سخت اقدامات وکړي. کاڅوم د پاکستان د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوی، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې د بدلون کوم څنه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د اکتوبر 1 په افغانستان کې د القاعده شبکې د زپلو په موخه د امریکایي ځواکونو او د هغو د متحدینو د عملیاتو 22مه کلیزه ده. یو شمیر سیاسي او پوځي کارپوهان پر افغانستان د امریکا برید ناکام او بې پایلې بولي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې په زپلو کې بریالی شوې. په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغه ورځ د تورې ورځې په توګه یاده کړې چې د دوی د لومړي پړاو واکمنۍ د ړنګېدو لامل شوه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د القاعده شبکې او د طالبانو د حکومت د زپلو په موخه د امریکا او د هغوی د متحدینو له عملیاتو له 22 کلونو تیریدلو وروسته یو شمیر سیاسي او پوځي شنونکي پر افغانستان د غبرید د موخو او لاسته راوړنو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پوه داود مایار وایي امریکا هغه موخې چې لامل یې پر افغانستان د پوځي برید اعلان کړی و نه دي ترلاسه کړی او په ټکو یې په افغانستان کې شل کلن حضور بې پایلې و.
امریکا پدری اهداف افغانستان باندې حمله وکړه. یو هدف دا و چې افغانستان کې د تروریزم مقابل مبارزه وکړي، تروریزم دلته منځه یوسي او بل شعار یا بل هدف دا و چې دلته مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي. او همدارنګه دریم هدف دا و چې قانونمند او یو مستحکم نظام افغانستان کې جوړ کړي. امریکا د هاجم یا د حملې نه چندان ګټه ونخسته. امریکا په افغانستان کې ناکام.
خغلی مایار زیاتوی هغه اهداف چې امریکا پر افغانستان د خپل برید لپاره اعلان کړیو لتراګری او نشوي توک سره د مبارزي او خې حکومتولۍ په ګډون یوي هم نه دي ترلاسه کړي. د پوځي چارو پوه اسد الله ندیم په دې باور دی چې د امریکا د برید پر مهال د طالبانو ډله ډیره پیاوړې نه و، خو له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د پټوکو طالبان پیاوړي شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ګورو سقوط نظامی امریکایی ها این قابل تایید
در امریکا پوزی نه نوتل د تایید ور نه یعنی دای و استراتیژیک تیر وطن ول پوزی لید دوی هی کلاس تراوندنه درلودا دوی عملیات وکړل او افغانستان تن نوتل خود جګړې لومړی کرخینه درلودا طالبان یو کمزور ازواب ډیر پر وسلو سنبال نه او القاعده هم ډیره پیاوړې نه و ورسلغي چې دوی افغانستان وتل طالبان په یو ځواکمن قوت بدل شوی دی
ګروه فوق العاده قوي تبدیل شوه
خو یو شمیر کارپوهان د امریکا د غبرید چې د 2001 کال د اکتوبر په ومه پیل شوی وو یو بریا غنی د سیاسي چارو په اساق اتمر په دی باور دی چې امریکا په دی وټوانی د چپ افغانستان کې القاعده شبکه ماته کړی او خپل موخه تر لاسه کړی
د امریکا هدف د القاعده شبکه او د طالبان او د حکومت چې هغه د القاعده د لپاره د امکانات د نن په افغانستان کې برابر کړو د دوی لوانځورلو او هغه نظام مذکور شو او د القاعده شبکه هم دلته له منځه لاړ د القاعدې مشران پاکستان ته وتښتېدل
بل سیاسی پو طارق فرهادی هم ورته نظر لري وای امریکا په داسې حال کې پر افغانستان برید وکړ چې افغان مشران متحد نه وو او د پاکستان په ابتابات کې د اسامه بن لادن په وجلو سره خپل هدف ترلاسه کړ په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د اکتوبر ومه چې پر افغانستان د امریکا د برید له 22مې کلیز سره برابر ده په خپل ایکسپان کې د غورز د تور ورځې په توګه یاد کړي د امریکا پر خاوره د 2001 کال د سپتمبر 12مې له تروریستي بریدونو وروسته امریکا د همدې کال د اکتوبر په ومه په افغانستان کې د تلپاتې ازادۍ ترنامه لاندې پوځي عملیات پیل کړل امریکا القاعده شبکه د سپتمبر 12مې بریدونو مسول وګڼله او افغانستان کې د عملیات ځکه پیل کړل چې د هغه وخت طالب چارواکو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او د یادې ډلې نور غړي واشنگټن ته نو سپارلې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن څو کال وروسته د 2011 کال د مئی په لومړیو کې د پاکستان په ابتابات خار کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شو په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور او جګړې کابو شل کال دوام وکړ د اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی د معلوماتو پر بنسټ په دې جګړه کې 2,947 امریکایي پوځیان وژل شوی په دې 12 کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام د وژل شوی سرتیرو پولیسو شمیر شاوخوا 65,000 او د غشان په دې موده کې د طالبانو د جنگیالیو د مرګوب لشمیره له 15,000 څخه زیات دی په افغانستان کې د امریکا او ناتو د شلکلن پوځي او سیاسي حضور مهمه لاستراوړنې د طالبانو د لومړی پړاو وکمنې ډنګیدل د جمهوریت نظام رامنځته کېدل د ټاکنو په ګډون د اساسي حقوقو او ازادۍ او تامین د بیان ازادي د ټولنې د ټولو طبقو د بشري حقوقو په رسمي پیژندل او مهمو نړیوالو کنوانسیونونو ته د افغانستان لاسرسي او چې دغه هواد لپاره ډېری ازادۍ برابرې کړې خو د افغانستان د یو شمیر سیاسي کارپوهانو او افغانانو په اند دغه لاسترولنې له لاسه وتلې دي او طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمنان دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اوریدلې شي د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لندو صفو 19 یوشت او 15 مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو ته غواګیست په اسپانیا کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی سفارت په یو بیان کې چې په خپل ټولنیزو پاڼو کې خبر کړی ویلي دا تعامل دغه تعامل د افغانانو لپاره د قونسلګری خدمتونو د وړاندې کولو په هدف شوی د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکلم دغه خبر تایید کړی دی یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان وایي د افغان سفارتونو او طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل هدف د قونسلګری د خدمتونو اسانتیا ده په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکل ریپورت
د هسپانیې په پلازمینه مادرید کې د افغانستان سفارت د جمعې شپه په خپل ټولنیزو پاڼو کې د یوې لمې په خبرولو سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړ دغه سفارت ویلي چې افغانانو ته د سانتیاګو د برابرولو او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په موخه د قونسلګرۍ د اسنادو تصدیق لیکونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته استول کیږي دغه سفارت په دې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او دغه هیواد د خلکو استازیتوب کوي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل رسنیو ته په واسطول شوی پیغام کې د خبره تایید او زیاته کړه
ټول هغه اسناد چې هلته به هغوی ته رجی کیږي او هغوی به تصدیقی بیا به د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي او ټول به په قانوني باندې مراحل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا د سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي د اعتبار وړ بولي او قانوني دي.
تر دې مخکې په هالند کې د افغانستان سفارت د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی و او ویلي وو چې د قونسلګرۍ د خدمتونو اسناد به د تایید لپاره کابل ته ولیږل شي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ځینو هیوادونو د هغوی ډیپلوماټان منلي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه چې د پخواني جمهوریت د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دغه هیواد کې د افغانستان له سفارت سره زموږ اړیکې هم بریالۍ نه وې، خو یو شمیر پخواني ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان وایي له طالبانو سره د افغان سفارتونو تعامل د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی، بلکې د قونسلګرۍ په خدمتونو کې د اسانتیاو رامنځته کول دي. یو پخواني ډیپلوماټ غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د افغانستان سفارتونه قونسلي خدمتونه وړاندې کوي. د ستونزو د هواري او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره تعامل کیږي. له دې څخه باید بله معنا وانخیستل شي.
از اصول تلقی نباید شو.
د افغانستان یو بل پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج وایي دغه تعامل د قونسلګرۍ د خدمتونو د رامنځته کولو لپاره دی او له طالبانو سره په نړیواله کچه د عمومي تعامل په معنا نه دی.
چې اکثره سفارتونه د افغانستان څخه بهر ملکو کې دي، دوی مجبور هم دي چې له وزارت خارجه سره اړیکه ونیسي، ځکه دوی چې هغه اسنادونه صادروي یا حقوقي تصادق جوړوي د خلکو اسناد تاییدوي او په دې په مقابل کې سکوک او پیسې او مالیه هم اخري د وزارت خارجه د افغانستان نه تاییدوي. نو بنا اړوندو ادارو کې دا د افغانستان اعتبار وړ نه وي، نو بنا دوی ته مراجعین نه ورځي او بالاخره سفارت د سقوط په حالت کې نو د ډیپلوماتان هڅه کوي چې وزارت خارجه سره اړیکه جوړه کړي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دا تعاملات د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
بدون شک نوې رفتارها در حقیقت به من
بلا شک دغه چلندونه د هغو تعاملاتو په څیر دي چې اوس مهال یو شمیر سیاستوال یې له طالبانو سره لري. دا باید له دې سره غلط نشي چې دا مذاکرات او تعاملات د طالبانو تر رسمیت پیژندلو په معنا دي.
معنا مفهوم به رسمیت شناختن طالبان هست.
اغلی بارکزی زیاته وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک نظام له څلور نیمو لسیزو راهیسې د ډله ییزو ګټو پر بنسټ فعالیت کوي او ډیپلوماټیک دود پکې په پام کې نه دی نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت ته خپل نوی ډیپلوماټ استولی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په دې وروستیو کې ملت ته د دولت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ په 1500 هیوادونو کې ډیپلوماټیکې استازولۍ لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند په نوآباد سیمه کې د بارخیلو د کلی اوسیدونکو وایي چې د څښاک د پاکو اوبو څخه بې برخې دي. د دوی په وینا ماشومان او لویان له سیند څخه پر اوبو راوړلو ساعتونه تیروي او هغه اوبه هم ککړې او غیر صحي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نه کلنی سلما ګلابي رنګه پلاستیکي زړې چپلکې په پخو کړي، نری شنې جامې اغوستې دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلې لس کیلوي زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلک نیولې او د سین لوبوي ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې ساګانې وچی شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ اوبه له سین پوره کړي، چې دې کارې خونځي ته تګ هم د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. وکلن شاه محمد چې په ګجری ژبه خبرې کوي وایي خونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولی او نا وخته تګې تل د ښوونکو د غوسې سبب کیږي.
زه خونځي ته ځم، کور کې د اوبو د راوړلو څوک نشته. لومړی لسین اوبه راوړم، هغه پوره کوم او بیا خونځي ته ځم. خونځی مله کورونو لرې دی او کله چې خونځي ته لاړ شم ښوونکي راته په نا وخت راتک په غوسه کې.